پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزه فریبا ظاهر. هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پیښې پوځي او ملکي مرجوب لري او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کیږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې دولس ملکیان وژل شوي دي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیا د امریکایي رای ورکوونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکي وګړي وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین درې بجې شوی دی.
لبد مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د هم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدلی دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي د ټپیانو شمیر اتلس تنه شي. د افضلي په وینا په وژل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوبله واړوله. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوبله یې ور واړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته شمیر کماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیښه چې دولس ښځې پکې ووژل شوې ژوره خواشیني څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره به ګډه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمې اسانتیاوې برابري وي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی پیښې په تړه ویلي چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستي وي. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پروند فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د غنی ګونې له عمله دولس میرمنې مړې شوې او اته نورې او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی. یو په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداري ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوي پیښې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټوله امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې د دغه وایرس د نوي څپې د لا خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولینډ او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدودې شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېیمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راست روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو دې هیواد د یو شمېر رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه سې چې په 2014 کال کې کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. د تخار ولایت حوزوی روختون سرطبیب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوستو د پرنوی بریدونو د تلفاتو په اړه راتوي.
اسکر چې مړ شوی دي سپرخانه ته د سلوی شهیدانې راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو د نمغفاهین اولی سیگانی سیگنر معلومات مستنشته.
په همدې ولایت کې به پر یوه جمعات د بریټ پاړه هم وری چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې
نن ورځ چې کوم ماسلین دي ډېر زیات اسانتیا لرونکي موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، خو انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو.
د مخکښو ښوونیز پروګرام دی چې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو وروسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافیه زاده رادیو ته ویل چې په وژل سوی کې د تخار د ځانګړي قطې د 99 قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښې د کرشمیر په اړه کورنۍ چارو دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څه نه دی ویلي. دا چې په تیرې وونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته خطر پردیس له کابل اوس مهال په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس خبرونه ته شر اغله ک په لومړي سر کې د تخار پیښه پاره تر اوسه راتوي چې کرشمیر د پرنیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیات مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځې راهیسې دغه تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه په رسنیو کې خپریږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب حافظ الله صافی ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسې ویل.
اسکر چې مړ شوی دي سپرخانه ته ډېر سلوي شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو دي د نمغصاحین اولی سیګان دوستي ګندر معلومات مونږ نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي. په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د ځانګړي قطې د 999 قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد حجری به تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیمه ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. لبل خو بیا وسلواله طالبان طالبانو بیا د دې برید په منلو سره ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په دې برید کې درنه مرګ شوبل اړولې ده. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یا بنسټونو د دې پیښې په اړه رسنۍ سره کشمیر نه دی شریک کړی. بله فریبا جان،
بله غوړم په دې امنیتی مسایلو کې تم سو لکه موږ تاسو د دې شاید څو چې پته راوونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سختې جګړې سوي دي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شته دقیق شمیر معلوم دی؟
بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، له تخار ورهاخوا بیا په تیر یوه اونۍ کې بیا هغو ولایتونو کې چې جګړې زور اخیستی، تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته په تیر یوه اونۍ کې تایید کړي دي، شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ او یو شمېر نور ولایتونو کې سختو جګړو له ویل شویو شمېرو څخه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړولي وي. موږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې، یعنې په تیر یوه اونۍ کې چې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اوښتي، په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راواخلو، خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا همدې تخار ولایت پر نامنیو باندې تم کېږم. په وروستیو راپورونو کې راغلی دي چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلوق په کلي کې پر یوه جومات باندې بمبار شوی دی، چې په نتیجه کې د جومات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جماعت بمبارد کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتې ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کوم ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قرلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د طالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلای شي. دوستانو، اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري دیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوایي په تورخم بندر کې د چهار شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ښه کېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاریو شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړې چې پرته له کوم جریمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لاری چې د سوداګریزو مالونو خالي کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د ښاغلي صافی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستاني ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت تر څو پرته له کومې ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جریمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لویو متشبثینو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین باباک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لویو ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي باباک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږ افغانۍ 8.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 315 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي رادیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي رادیو کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولې. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د راتو څنګه وارله مخه خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکوونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. ده زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه 4 ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولي دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړئ موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلې، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیې هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به بیرته افغانستان ته ورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 900 کلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت لپاره غورځولې دي. د دوی په خبره چې د آبادی او بیارغونې له چارو به برخې پاتې دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وسیدونکو به تیر 19 کاله چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمه ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی خونځیو ته ودانی جوړی شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوی دي. خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره نه دی وصل شوی او پارون ته تګ د تونو پزای اورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله:
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ د غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکو به ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوریا او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېریم ورسره شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي. سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سړک کم دی نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایې زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه هغه زینو چې سرکونه جوړ دي څو برابر لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوی په ولایت کې د آبادی او بیارغونی برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده. کار تقریبا تر نشپته او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم راسه په نظر کې نیول شوی ده. هغه اتن نوی سالانه کار تکمیل د عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیل والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړی دو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لار لورزو 2 ساعتو ته را لنډ شي او همدارز څوک چې ل پارون څخه کابل او جلال آباد تزي د هغوی مزل به هم 3 ساعته را کم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنۍ او لری پروت ولایت چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې اوازي واما ولسوالۍ د سرک للارې پارون سره نخلول شوی او پاتې نور ټولې د سرکونو د نشتون لامل له ولایت جلا پرتی دي. خلک په ډیرو اوږدو او لستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دوستانم نن هم د پنځشنبه ورځ ده، د دوو بجو څخه تر څلور بجو پرې همدا د ازادۍ په سپو کې خبرونه لرو. او د دې خبرونې موضوع مو ده چې لنن څخه څلورویشت کاله د مخه د طالبانو ډله رامنځته سوله، دوی تر ننه پورې افغانستان ته څه راوړل په دې خبرونه کې اورېدلی سي. او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي، خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري. یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا ویروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي. د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر دسمبر پورې د 100 میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسمت سروانی نور حال راکوي.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شایي په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته خپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اسبرن وایي ډېر خوشحاله دی چې هلو تلو یې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشتریم پړاو په څلور څلور زره تنو ترسره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغي د واکسین چاري درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوي دي. د با اورست ووري خووس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ترسته ولیدې.
ستاسو ل پیغامونو
حاجی شیراسان د کورنلو ولایت د غازیاباد ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې په غازیاباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 لک دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه اجرا کوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام. مهربان بادشاہ ما دمن ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړه ما چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال وسیلان د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مور ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ځوانان دغلا چې کی دا د سمې دي چې یو کور خپل خوشاله دی یا مور یا ور یا خور
خود کس په دې باندې خوشاله چغلا وکړي کاری بوختیان نشته کابل شاه ډیر کوچنی شاه دی مګر نه پوسی پشکی زیات دی نه شاه دی په ملي تمام مشکل سیږي کارو نشته وزیر نشته دا ته باید حل لاره پیدا شي نه دا حل لاره نه شي ما بس دا واسو وکړي او څه دی وکړي اوس بس نه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب کر شهر کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته واسام یو د برجې د پاره خساره دی دا تاوان دی موږ هیواد په حل لاره دا چې کاری بوختیان پیدا شي او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیکي او د جوړې کې ځان کار مسلو فسیلیتی ان شاء الله رجمون کی رب جت کی جڑا کھتا کی جی اللہ امین
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزو مر سره شریکی کړې وي هيله د چې اړوند مسلینو هم اوریدلې وي او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم پاتمه یو چې په خپل سیمو کې ستونزي ویني نو کولای شي چې موږ سره شریکی موږ د ځنګړو خبرونو لالارې اړوند مسلینو ته راسو زموږ په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه د مخکښو ژوندیس پروګرام هم